د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري د ازادۍ رادیو یو بل یو ساته خبرونه پیل شو په پیل کې د خبرونو لنډیز د کابل ښار د لسمینه هي په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یو 14 وشوه د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پیښه تایید کړه او ازادۍ رادیو ته ویل چې دا د سړک پر غاړه د خودل شوی ماین 14 و د هغه په وینا په 14 کې یوازې یو طالب سرتیری ټپی شوی دی عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړ خو ښاغلي ټاکور دا موضوع رد کړه د پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه کندوز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې د طالبانو یوه امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو وی نه ویل چې دا پایه څه وخت الوزول شوې ده د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلبې اعتماد کولو طرحې ته د رایه ورکولو بهیر له دوه ځلي ځنډ وروسته بیا پیل شو غونډه د سهار په 13 بجو پیل شوه د یو لړ لانجو له رابرسره کېدو وروسته د غرمې 12:30 بجو ته او بیا هم د ځنډ اعلان وشو د عمران خان د ګوند غړو پر نو ویل چې د امکان تر حده به د سلبې اعتماد بهیر ځنډنه کړي اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 25 کسان یې ووژل ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دا یو عمدي برید و د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي په سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړو په تیښته وو او د اوکراین د لوهانسک والي وایي چې په وروستیو څو ورځو کې پر دې ختیځ ولایت د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو او هلته د اضافي روسي ځواکونو له رسېدو وروسته نور ملکي وګړي باید له دې سیمې څخه وایستل شي سرهی هایدای نن د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د دې ولایت په سلو کې 30 اوسیدونکي اوس هم په ښارونو او کلیو کې پاتې دي او غوښتنه ترې شوې ده چې ووځي راسره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې په دې راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسې د پاکستان د سیاسي بحران له پرمختګونو مو د پارلمان لمینځ زمونږ خبریال خبروي د عمران خان پلویان نننۍ غونډه دوه ځلې وځنډوله خو د اپوزیسیون مشران د ژر تر ژره رایې اچولو پیلېدل غواړي
رایګیري باید وشي ستاسو کپتان تښتي او په تیښته تیښته د محکمې سپکاوی کوي
د افغان نړیوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ کیږي طالبان هم له ایران نه یو هیله لري
غوښتنه مو دا ده چې ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي خصوص د بیرته په خپله خوښه کور ته راستانسي
طالبانو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ تړلای دی
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه واوري
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو شیبا وروسته د پاکستان په ملي شورا یا ملي اسمبلی کې د صدر اعظم عمران خان د سلبې اعتماد کولو طرحې ته د رایه ورکولو د بهیر په اړه هم جزئیات درکو خو اوس ورزو د سر موضوع ته په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او شکنجې د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې یوه کمپاینر سمیره حمیدي د ایران په ګډون په پاکستان ترکیه امریکا برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې او کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، بریتانیا او ابوظبی کې د افغان کډوالو په نغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل، افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری وهلو او شکنجه خبر ورکړای.
برخورد تبعیض آمیز، خشونت،
هغه تصویرونه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تبعیض، له تاوتریخوالي جک او زورونکو چلند په اړه خبري کې له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ښیي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هر څه زر په دې اړه اقدام وکړي.
سمیره حمیدی زیاتوي، په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې لستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمیرې سلګونه کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، بریټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیه کې پراته دي. اغلی حمیدی وایي هغه کسان چې د پی 1 اس آی وی او پی 2 کیسونه لري، پر وړاندې مسؤولې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه مني او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړی په ابوظبی کام کې د افغان پناه غوښتونکو حالت ته اشاره کوي او وایي لا تو میاشتو تیرېدو او اعتراضونو وروسته لا هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 تنه افغانستان ته بیرته تللي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړ، د مهاجرینو سرخه وضعیت کې څوس دې بیت خپل خوخه کوکور پرستانه.
د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې کمپاینر په امریکا او بریتانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو این سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو مصرفېږي او دوی څه ډول د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستې او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دوی اړتیاوې پوره کړي.
په ایران کې د افغان کډوالو د زورونې او شکنجې د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د افینړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل ویلي دي چې ایران ته تللي افغانان په تیره هغه کسان چې د اګست له 15 وروسته د هیواد ته تللي دي، د تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ دي. د دې ناسم چلند د اوازو او راپورونو او ویډیوګانو له اورېدو وروسته افغانان هم خوشینه شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا راپورونه خوشینونکي بللي او ویلي دي چې د وضعیت د بیړني تغییر لپاره دوی له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولي او هغوی هم د همکارۍ ډاډ ورکړی. له ښاغلي مجاهد سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې ده.
بله، دغه خبرونه موږ هم چې کله واورېدل ډېر متاثر او خواشینی سو. زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ شي هغه یو ظلم ده. نو بیا مو د ایراني چارواکو سره تماس وکړ، همداراز په کابل کې د سفارت سره د خارجه چارو وزارت له لارې نه اړیکه وکړه او دیم وغوښتل او وضاحتونه مو غوښتل. د نن موږ راپور ترلاسه کړ، خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړې بدل شوې ده او وضعیت په ډېر زر ټولو ساحو کې نورمال سي او کوم زور زیاته چې د وروستیو کې شروع شوی ده دا په پای ته رسیږي. اوس موږ ته اطمینان راکړ چې درې ساعته مخکې ماته اطمینان راکړ چې د عملي ګامونه اخلي سي دا وضعیت زر تغیر وکړي. واکشن دا داسې د ایران په هیواد کې زموږ افغانان ډېرو کلونو دپاره هلته وو او یو میلمه پالنه کړې ده چې د ستاینې وړ ده، خو باید د مهاجرین سره هغه سي برخورد وسي هغه انساني او اسلامي وي او د همسایګۍ په روحیه باندې بنا وي. دا که خدای نه خواسته ظلم کېږي او وهل تکول او بې عزتي او توهین کېږي، دا د دواړو ملتونو خلک نه خوښوي. افغانانو په ذهنیت کې بد اثر غورځي د ایران په اړوند او زموږ ایراني ولس هم له دې سره موافق نه وي. چارواکي باید داسې څه وکړي چې هغه د اسلام اسلامي او د ام جواري اصول ایجابي او انساني حقوق ایجابي
مخکله د چتاسو وخت هم راشي بلا بیل چارواکي او مشران متل ایران ته لغوي سره غونډي کول له مهمو چارواکو سره غېدل مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نشو بل اخر زیات شو څه فکر کوي دغه زیاتوالي دغه علت څه دی تاسو په نظر
دلته ودري ستونزې ستا ول ستونزې ایران ته خپل اقتصادي او اجتماعي حالات او لوج نه خپل مجبوري خي سمغه د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد نو دا خپله هیواد حق جوړیږي چې به توان کې نه وي هغه کول نه دی عذر ده افغانان ته موږ تنه داد افغانان نسی هلته دی ابرمندانه توګه به خپل هیواد راستان سي اطمینان او امنیت ستا خپل هیواد نه پیدا کیږي باید دوی راشي او په افغانستان کې اوس خلک هم ځکه کې ایران ته د تک هغه ته پیغام داد سي باید لاړ نسی ځان په خطر کې واقع کی خو موږ د ټولو ډیپلوماټیکو مجریونو په استفاده د ایران د چارواکو سره پاړی کې کیو د غو ضرورتونه هم هیڅ کو دوی وایي څنګه کډوال چې نه قانون په ایران کې وسیږي دغه خارجول غواړو نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لار ولاړ نسی او غیر قانوني مشتیدنه ونه شي په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزې اوس په اروپا کې مسته په نورو هیوادونو کې مسته ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده خدای دې خپل کډوال هم په کورسي امو په کور دینن دغه ګامونه واخلسي اړوند افغانان چې التتلی پر تراسي
د تاسو لپاره اولویت څه دی د کاري ډلو کې آیا د ماجرینو سره د بد چلند مسله هم یادوي په دغه مسله کې کڅنګ
بلې اول خدای باید وایي چې هر ځل چې ایرانی اړخ سره اړیکه سوي یا دغه هیئت تل تر اغلی یزمو هیئتان تللی دي او کې د ماجرینو وزارت شامل او هغه د ماجرینو موضوع هم له اجنډا سره په وسته کړي او ځان سره وړي دا موضوع موږ ته لپاره مهمه ده خپل خلکو د حقوق وختنه زموږ حق ده او دمو وار وار کړی د ایرانی چارواکو سره په تهران ته ستل زموږ هیتان او هم د غو سفارت سره د کابل کې ده مطرح کړی دي دوی هم دغه د اقتصادي بحران ستونزې یادي او د غیر قانوني کډوالو سره برداشت نه لري او هغه کډوال سره قانوني دي غو په اړوند باندې دوی اطمینان ورکړي چې د غو حقوق محفوظ دي خو د غیر قانوني کډوالو لپاره نړیوال اصول شته کچېری د غو استخراج ضروری وي نو هغه ځانته اخلاق لري ځانته نورم لري د غو نورم لمخې نه باید اقدام وشي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
آزادۍ رادیو پلانډو چپو
آزادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شي
د آزادۍ رادیو خبرونه اوري د پاکستان په ملي شورا یا ملي اسمبلی کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحه ته د رای ورکولو بهیر نن دوه ځلې وسندید خو بیا هم پیل شو غونډه د سهار په 12 بجو پیل شو د یو لړ لانجو لره برسیره کې دورسته د غرمې 12 بجو ته پاتې شو او بیا هم د ځنډ اعلان وشو خو یو ساعت مخکې وکیلان حاضر شول او ویناوي پیل شوې په دې اړه نور حال د آزادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال گوهر مسجد راکوي چې د شبد پاکستان د ملي اسمبلی په ودانې کې دننه دی مسجد صاحب
مننه بالکل د وخت ز د پاکستان قومي اسمبلی کې موجود يم او دا غونډه راغوښتل شوې په 12 بجې و خو د بدمرغه د تک د 3.5 غنټه وزن ددل شولا یو 12 بجې خو شاکي شروع شولا او اوس هم روانه ده په اسمبلی کې د نن چې کوم غونډه کېږي شپږ پوینټ ایجنډا دا چې په هغه کې مهمه ایجنډا چې دا هغه د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد یا د بے باورۍ ووټ کې دونکې دي خو د حکومتي چې کم ګوندې پیټي هغه کوشش دغه دي چې دا خبره دوی وزندوي خو په بل طرف باندې د پاکستان سپریم کورټ بل ورځ دا فیصله ور کړې و د اپریکړه کړې و چې د نن ورځې کم ور کړې دا چې په دې ورځ باندې دا د دې اړه باندې ووټونه وشي اوس لک سات مخ کې یو زلبیا د قومي اسمبلی غونډه شروع شوله چې په منځ کې سوقفر غلې وا هغه نه پس د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل خبرو کې دا وویل چې په پاکستان خلاف سازش روان دي، پاکستان خلاف داسې ګامونه پورته کیږي چې دا غا د پاکستان د لپاره نقصان دي او دا بهر هیوادونه کوي. او په بل طرف باندې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي چې هغه د مولانا جمعیت علماء اسلام دي یا پیپلز ګوند دي، پیپلز ګوند مشر آصف زرداری او خاص کر د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د قومي اسمبلی سپیکر ته ویل چې تاسو د آئین خلاف ورزي کوي، تاسو د آئین ارتکاب کوي چې ماتوي، ځکه چې سپریم کورټ دا تاسو ته ویل دي چې دا فیصله د وشي او نن تاسو د سپریم کورټ توهین هم روان کړی دی. دا غونډه باندې دا نن پکار ده چې اعتماد ووټ وشي او کنن تاسو دا ووټ ونه کوي نو تاسو د سپریم کورټ د توهین ارتکاب هم کوي او ورسره تاسو د سپریم کورټ د قوانینو خلاف ورزي هم کوي. تر اوسه پورې غونډه روانه ده، خو د پی ټی آی چې کوم حکومتي ګوند دی هغه کوشش دا دی چې دا غونډه زیاته نه زیاته وزنډي کې نه وخت شي او د اپوزیشن ګوندونو دا کوشش دی چې زر تر زره په دې باندې دوی ووټونه وکي او د دې پته ولګي چې آیا وزیر اعظم عمران خان باندې اعتماد کامیاب شو که ناکام شو. خو تر اوسه پورې دا غونډه روانه ده او اپوزیشن او حکومتي ګوندونه خپل بیانونه کوي، خپل خبرې کوي. د اپوزیشن د حکومت د اړخه دا الزام لګي چې د پاکستان خلاف بیرنو هیوادونو له اړخه یو سازش روان دي او په بل طرف باندې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغه دا وایي چې حکومت سره بل لار نشته دي ځان خلاصوي، ځکه دا بانه جوړه کړې ده چې د دوی خلاف یو سازش روان دي. عمران خان باندې اعتماد ختم شوی دی او په کار ده چې عمران خان اوس اعتماد ته مخ کشي او د ده خلاف چې کوم اعتماد روان دي هغه به کامیاب شي او دی به وزیر اعظم پاتې نشي. جی
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال گوهر مسیدو چې د پاکستان د پارلمان له ودانۍ نه د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه جزئیات راکول. څنګه چې راپور کې مو اوریدل د پاکستان پارلمان د عمران خان د بې واکه کولو لپاره د رایې اخیستو په مقصد غونډه پیل کړې ده. په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه چې عمده یې مسلم لیگ نواز او پیپل دی د رایو د بهیر د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه کوي. د پیپل ګوند چیرمن بلاول زرداری شیبه مخکې په خپله وینا کې پر دې غوښتنه ټینګار وکړ.
دا حکم راغلی، محکمې دا پریکړه کړې چې باید تاسو نن د اپریل د درېیمې بهیر بشپړ کړئ. رایګیری باید وشي. ستاسو کپتان تښتي او په تېښته تېښته د محکمې سپکاوی کوي، په تېښته تېښته باندې قانون ماتونه کوي.
د پاکستان د پیپل ګوند چیرمن بلاول زرداری و چې شیبه مخکې په پارلمان کې وینا کوله. د عمران خان د ګوند غړو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر ځنډنی کړي، خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د اپوزیسیون ګوندونه ټینګار کوي چې د رایې اخیستو بهیر باید ژر تر ژره پیل شي. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم د دې بحران په اړه جزئیات واورئ. د کابل په هنتون د ښکلو هنرونو په هنزي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمیر محصلان تاییدوي چې یاد ډپارټمنټ طالبانو بند کړی دی. د محصلین وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ځکه دا اقدام کړی چې د دوی په وینا موسیقي حرام ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی، نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي. خو وایي طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلی دی.
ډپارټمنټ په بشپړ توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیری ټولګیوالو یې پوهنتون پرېښی دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه تړلی چې په خبره یې موسیقي حرامه ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو. هغوی وایي موسیقي حرامه ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو له دوامه زړه توري کړل. د یادو محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید صغار په خبره د طالبانو له دې اقدام وروسته محسنین به برخلیک سوی دی.
دپارتمنت موسیقی کاملا
د موسیقي ډپارټمنټ په بشپړ ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم آزموینه واخیستل شوې، خو د لومړي دویم او دریم ټولګیو محصلین هم بې برخلیک شوې دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ځوان د امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نمونه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د وروستي کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظري درسونه د سمستر د کریډیټو د پوره کولو لپاره تدریسي کی، خو د عملی زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامان آلات بند کړل شوي دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوي. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي له تیرو لاسو کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو وکړه د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو، د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت ویاندویانو پوښتو، خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب رانه کړل سه.
څلور بجې او شل دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې اجمل انس تاسو کوربه دی، خو په یاد وساتئ چې په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل انس هرکلی کوم. نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغېزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپل یو شمېر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
دلایل د مشخص دي یو دا چې د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون، بل دا د نفت او د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توي اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلی سیاست و سیاسي وضعیت د سیاسي وضعیت چې نړۍ پر رسمیت پیژندل نه دي، خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکو باندې کوشش نه کوي چې زیات سرمایه خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې لمخې لکه څنګه چې ویل شوې دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثر شوې دي، 15% متوسط او 15% لوی شرکتونه. لدې سره بزرګونو کارګران هم بیکار شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې وسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې فصلی بوخته دی به ورسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، دغه طریق په خپل کور ته وای دی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتی او اجتماعي دلایل باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې باندې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاس او کې په دې معنی چې د ستایي د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بيخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي. بازار کې اوس فکر وکړي کافي اندازه دغه شته، ارزش ته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نور توکو نه، نور شی پیروپرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نوشن، اما د خوراکي توکو کافي اندازه ارزش ته، تقاضا کم ده. تقاضا دلیل هم دادی چې دغه کارخانه
بهیر صاحب، یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب دا ده چې کارخانه وټړل شوې، شرکتونه تجارتي وټړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بلکل د پټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ دا د اقتصادي مسل د دې داخله کې نتورک باندې دی، دا یو د بل سکړې دی، ټولې واسني دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دوا نه خسته، دا بازار ته مراجعه او نکړه. په دې معنا کې به ډېر عامیانه ډول وایم، آقا یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ پسر، نو خود ددنم چون تقاضا نشته، سطح داخلی چه تقاضانی که داغه په کار وارم تاثیر وکړي داغه په کار وای تاثیر کاغم رو رو د خپل هغه وړه سرمایه چې داغم د لاس اور کی
دلته دغه کارګر چې کار له لاس اور کړی دی ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو پدې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات وشت محاله دي
کاملا یو کارګر کې چې یو ورځ د کار پات کې یانه یو ورځ زائد نه کوي دا د دوه ورځو په اندازې zarar کوي دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ نن ورځ د کارګر بیکاره پاتې شو دا مجبور دی دا د تیر ورځ یای چې د یاغ نن ورځ مصرف کو دوه zarar کوي یو د چې د تیر ورځ سپما چې وا هغه مصرف کړه بل د چې د نن ورځ د کار چې نه درلو دا اید لاسره نه وړي یانه د یو ورځ بیکاری معادل د دوه ورځو zarar دی او د دې بيته یا کولم دا ډیر سخت دی فکر وکړ چې تاسو یو څه خلک دي ډیر یو وړوکی بزنس ځان ته دي او کم پیسې مثلا د 50 زره افغانۍ لپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ خو دوی پیرو پلورونه شه دا ورو ورو دغه پیسې نه مصرف کړه سرمایه د لاس لاړه کله سرمایه د لاس لاړه دا بیرته دوباره بزنس کولای نشي کله چې بزنس کولای نه شه دا مجبور دی چې یو ځای کې ودرېږي دی یو کار د پاره او تاسو وګورئ چې د اشتغال سطح په افغانستان کې تاسو سره باید ووایم چې دا اته صفر ته تقرب کړی یعنی کارموندنه ډیره کمه ده په افغانستان کې
بهر صاحب نو تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څرنګه کېدای شي چې دغه کارخانه دغه وړې یا متوسط شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي
یو د چا خارجي عوامل یو کورنی عوامل البته دا یو بل ارتباط لري د افغانستان پر اساس پیژندل د اساسي خبره ده تر څو چې دا مسله حل نشي او د نړیوالو پنګوالو توجه به دی خو کم یو د خلکو اعتماد هم کمی تو خلک زیات تر نه کوي چې خپل پیسې مصرف کوي په افغانستان کې یو پنګاونه وکړه دا خبر دی چې د نړیواله ټولنه هغه مرسته چې افغانستان ته کوي دا په هغه پروژو باندې مصرف کوي چې د کې د خلکو ته د کار زمينه مفيده شي تاسو فکر کوئ دا پیسې د 2.4 میلیارد د 15 میلیارد شې ده ملګرو ملتونو لخوا افغانستان بیلابیلو برخو کې بشري مرستو ترنوان لاندې مصرف شو دا بشر دوستانه مرستې دي دا هغه دا پیسې په هغه ډول لګول شوې نه دي او مصرف شوې نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمينه د کسب و کار زمينه مفيده شي یعنی خلکو ته عایداتي منبع نه جوړيږي دا یو مقدار یو کڅوړه در دي خلک تر کې دوه میاشتې داغه مصرف کوي بل داغه بیا د صفر ته تخرب کوي نو که بدای به حل لارې داده چې افغانستان کې حاکم نظام البته اسلامي ما را دوی د نړیوال سره تعامل کې شي دی او مشخصه طرح نړیوال سره وړاندې کې د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځ شي تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان تر دې دا په پراختیا او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي خلکو ته د کار زمينه مساعده شي خلک چې بوخت شول د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي د خلکو په اجتماعي ستونزو کې مثبت تغییر راځي او خلک تایداتي منبع جوړيږي او دوی کولای شي چې د خپل د دغه عایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي کله چې بازار ته مراجعه وکړي ته د ارزي او تقاضا مسله د ستونزو چې د دوم حل کیږي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي
په برتانیا کې مشت اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پر ستونزو غږیده زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید بیا هم ستاسو ګلشمیر پیغامونه مختره غلی سوې را اخلو
السلام علیکم د مانو مراد ګل پښتون د غزنی ولایت له مقرول سوالی دی نوروز لکل درته د پیغام پردم هې داسې ماده پیغام د افغانستان د اسلامي امارات لور پورو چارواکو ته ورسوي دلته له ایران څخه موږ ته ډیر افغانان ورونه زنګونه وږي وایي چې دلته د موږ ځوان ډیر سخت تاریخ د په تکلیف کوي می په اردوګاو کې د سخت ظلم را باندې کې نو هله دا سید دی افغانانو ستونزو ته رسیدګي وسی مننه
بل سلام علیکم علم زیب مدنګرار ولایت نه زما پیغام دا ضروره چې دغه تیر نظام کې کم شیدان شوی مې بیندې دغه ته پیسې مې سي تیر نظام ورکول دی او وس نو دغه امارات حکومت چې ده نو وسه پورې و پیسې چا نه ورکړي پیسې چا نه ورکړي نو زما د اماراتو نه د غوښتنه ده چې باید چې د شهیدانو مبین ته خاص پاملرنه وکړه.
زه محمد نبی د خوست څخه تاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضی ویډیوګانې ترلاسه شوی او په هغه کې بریخي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضی حتی په شهادت هم رسیدلې دي. هله دا د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریځ څرګند کړي تر څو ټول افغانان په ټوله نړۍ کې په هر هیواد کې با عزته با وقار ژوند وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرو. خو لمړی پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د کابل ښار د لسمه ناحیه په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یو 14 وشوه. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پیښه تایید کړه او ازادۍ رادیو ته ویل چې دا د سړک پر غاړه د یهودل شوی ماین 14 و. د هغه په وینا په 14 کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړی خو ښاغلي ټاکور دا موضوع رد کړه. د دې پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یو پایا کندوز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې ده. د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو وینو ویل چې دا پایا څه وخت الوزول شوې. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته د رایو ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. غونډه د سهار په 10 بجو پیل شوه. د یو لړ لانجو لرابر سیره کې دورسته د غرمې 12 بجو ته پاتې شوه او بیا هم د ځنډ اعلان وشو خو وروسته مازیګر مهال په غونډه کې ویناوې پیل شوې. د عمران خان د ګوند غړو پرنو ویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر ځنډنه کړي. اوکراین او متحدانو د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي بریټ پړه پر روسیا چولې چې لک تر لګه 25 کسان یې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل دا یو عمدي بریټ و. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن دوه روسي توغندي هغه محل ولګیدل چې خلک له جګړې په تیښته و. او د اوکراین د لوهانسک والی وایي چې په روسیو څورزو کې پر دې ختیځ ولایت د روسیې د راکټي حملو له زیاتېدو او هلته د اضافي روسي ځواکونو له رسېدو وروسته نور ملکی وګړي باید له دې سیمې وایستل شي. سرهی هایدای نن د اوکراین ټلویزیون ته وویل چې د دې ولایت په سلو کې 13 اوسیدونکي اوس هم په ښارونو او کلیو کې پاتې دي او غوښتنه ترې شوې ده چې ووزي. او ده هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د لوبو له میدانه
په امریکا کې مشت افغان معلول لامبو وهونکی عباس کرمی د لامبو وهلو د سیالیو په لومړۍ ورځ د سرو زرو میډال وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په امریکا کې د ورلد سیریز نړیوال ټورنمنت په داسې حال کې ترسره کیږي چې له افغانستان عباس کرمی د جمعې په ورځ د 50 متره پروانه په سب کې د سرو زرو میډال وګټه. د دې ریاست په وینا نوموړي د دې میډال په ګټلو سره د پرتګال د پارا سویمنګ په سیالیو کې چې ټاکل شوی د روان کال د جون په میاشت کې ترسره شي د برخې اخیستلو جواز هم ترلاسه کړ. په امریکا کې ورلد سیریز ټورنمنت لیوې ونې راهیسې پیل شوی او د لامبو وهنې په برخه کې یوازې امریکایي مشت افغان عباس کرمی پکې برخه لري. د هرات ولایت د ولسوالۍ ترمنځ رمضان کپ تر عنوان لاندې د والیبال سیالي 13 ورځ پیل شوې. د افغانستان د والیبال فدراسیون د هرات ولایت د ورزشي مسؤلونو له قوله لیکلي چې دغه لوبې د هرات ولایت د ولسوالۍ ترمنځ د رمضان کپ تر نامه لاندې ترسره کیږي. د دې فدراسیون په وینا په دغه سیالیو کې د انجل، گزرې، پختون زرغون، شیندن، زاول او پښتکو ولسوالۍ ولس لوبډلو برخه اخیستې ده. د دغه سیالۍ په لومړۍ ورځ د امید ګذرې او شندن الف لوبډلې له بل سره سیالۍ وکړه چې د شندن الف لوبډلې د لوب درې په یو مقابل لوري وګټله. او د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه لري. د کرکن فود راپور له مخې تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو په اړه ټاکل شوې کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. کرکن فو سره له دې چې په افغان کرکټ بورډ کې د نظم د راتلو یادونه کړي، خو د نجونو کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبره یاده کړي او ویلي چې ښایي په پریکړو اغیز ولري. له بلې خوا بیا د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښایي له سبانۍ غونډې د افغانستان اړوند ښه خبرونه ترلاسه شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته پوره سپورتي خبرونه د آزادۍ راډیو په اونیز پروګرام د سپورت نړۍ کې تاسو ته وړاندې کیږي. همداراز د آزادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه هم خبريږي، خو له هغه مخکې د